محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو درن اردن کو سلامونه او سحر مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1404 هجری لمریز کال د قرب یا لړم د میاشتې 22 نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر 12 نیټې سره سمون خوري. زیاتوله خوګرنۍ مو د همکارانو په مرسته به اوسنۍ یو ساعت خبري ټولګه کې ستاسو د کوربتوب ویاړ بلرم. دوستانو، نن به هم د مامور سره سم لومړی په سر کې د ایران ورپسې د افغانستان، بیا به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. د خبرونې په دوام کې به درته په ایټمی موضوع کې د آژانس بی پاریتوب د ایران اساسي غوښتنې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تفسیره هم ولرو. دغه ورځ به درته د هندارې خپرونه هم وړاندې شي چې پکې له خپلو میلمنو سره مو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د درولو په اړه بحث کړی دی. د خپرونې بل پروګرام به مو ایران په تېره اونۍ کې و چې زموږ همکاران به درته وړاندې کړي، او د نن یو سطح خپرونې وروستی پروګرام به تلپاتې خوشبو وي چې د هغې په وړاندې کولو سره به زموږ د نن سهار یو سطح خپرونه هم پای ته ورسیږي. امید لرم چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي او راټول شویو مطالب ستاسې د علاقې وړ وګرځېږي. اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې. په مکړې د مهال خبرونو ته خو په سر کو د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د ولسمشر مرستیال ایران د وچې محصورو هیوادونو لپاره غوره ترانزیټي لار ده. عراق چې وایي د افغانستان او پاکستان په تړاو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. بلوچستان کې د جعفر اکسپریس ریل ګاډي پټلۍ په بمونو الوزول شوې، او د غزې د شهیدانو شمیر 9443 ته لوړ شو. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د ولسمشر مرستیال وایي چې ایران د وچې محصورو هیوادونو لپاره غوره ترانزیټي لار ده. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ایران د هغو وچې محصورو هیوادونو لپاره چې د آزادو اوبو لاسرسی نه لري غوره ترانزیټي لار ده. محمد رضا عارف د اووم پرمختیایي پروګرام قانون پر ترانزیت او د دې هیواد جغرافیایي موقعیت جدي پاملرنې ته په اشارې سره وویل چې د ترانزیت سکتور د ایران لپاره د ګاونډیو هیوادونو او مشترکه تمدني حوزې سره اقتصادي او سوداګریزې ګټې لرلی شي، او ایران د هغه وچې محصورو هیوادونو لپاره چې د آزاد اوبو لاسرسی نه لري غوره ترانزیټي لار ده. د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال ټینګار وکړ چې ترانزیټ د سیاحت، کلتوري او علمي اړیکو په پراختیا کې اغیزناک دی، او زیاته کړه د ترانزیټي اړیکو پراخول او ژبرول د سیاسي او سیمه ییزو همکاریو په زیاتولي اغیز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی وایي چې له افغانستان او پاکستان سره په اړیکو کې دی، او د دې مسالې د تعقیبولو لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. عباس رخچی پرون په تهران کې د یوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته ویلي چې تهران په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روغې جوړې او ثبات په هڅو کې ښکیل دی. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په وروستیو ورځو کې موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د آرامښت او ثبات رامنځته کولو په هڅه کې یو. ټلیفوني اړیکې مو ټینګې کړې دي او هیله من یو چې د پام وړ پایلو ته ورسیږو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نږدې راتلونکو کې د همدې مسلې په تړاو د یوې سیمه ییزې غونډې خبر ورکړ. عراقچی وویل که خدای کړل یوه سیمه ییزه ناسته به ترسره شي او موږ دا پیښه تعقیبوو. د طالبانو او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ټي ټي پي او د پاکستان د هوایي بریدونو له امله اړیکې ترینګلې شوې. دواړه خواوې د قطر او ترکیې په استازیتوب درې پړاو خبرې کړې دي، خو تر اوسه دغه خبرې اترې کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران له لوري د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب له وړاندیز څخه هرکلی کوي. یاد وزارت ټینګار کړی چې د پاکستان د پولو د ترهګرو په اړه قوي دوسیه لري او هیڅ منځګړیتوب کوونکي د ونډې په ډډه ونه کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی پرون د ایران د وړاندیز په اړه چې غواړي د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د منځګړو لپاره د سیمه ییز ناسته جوړه کړي وویل، ایران زموږ ورور هیواد دی او نږدې ملګری دی. پاکستان تل د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې د سولو ییزو حل لارو ملاتړ کړی دی. موږ د خپل ورور هیواد ایران د منځګړیتوب له وړاندیز څخه مننه کوو. پاکستان څو ځله طالبان غوښتل چې د دواړو هیوادونو پر پوله د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړې چې ایران کولی شي په دې بهیر کې مهم رول ولوبوي. هغه وویل عموما هغه هیوادونه چې په یوه حقوقي یا سیاسي قضیه کې کمزورې دریځ لري له منځګړیتوبه ناراضه وي، خو د افغانستان له خاورې سرچینه اخیستونکي تروریزم په اړه د پاکستان دریځ ډیر قوي دی. په وروستیو اونیو کې د طالبانو پاکستان اړیکې د تحریک طالبان پاکستان د موضوع د پاکستان د هوایي بریدونو له امله ترینګلی شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترینګلتیا وروسته د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له پاکستان سره یې سوداګریزې اړیکې راکمې کړې، خو له ایران سره بیا په ښکاره ډول دغه کچه لوړه شوې ده. په دې اړه زموږ همکار فضل غنی حقمل راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا وروسته د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له پاکستان سره یې سوداګري راکمه شوې، خو له ایران سره بیا په ښکاره ډول وړه شوې ده. د یاد وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وویل چې د اړیکو خرابېدو نه مخکې پاکستان د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت تر ټولو مهمه لار وه. نوموړی زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره سوداګري له 1.5 میلیارد ډالرو هم اوښتې، خو له پاکستان سره بیا شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. د ښاغلي جواد په وینا افغان سوداګر نور د یو ځانګړي هیواد له انحصاره وتلي او د نوو لارو له لارې له نړیوالو بازارونو سره وصل شوي دي. هغه وایي چې د تیر په پرتله اوس د افغانستان سوداګري پراخه شوې ده.
راه اندازی و استفاده از راهها و مسیرهای کشورهای دیگر در نرخ کالاها در داخل و میزان صادرات کشور تاثیرات آنچنانی که ذهنیت قبلی وجود داشت رونما نگردید. اکنون هم وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان به شهروندان اطمینان می دهد که نرخ مواد مورد ضرورت تحت کنترل است و واردات و صادرات کشور به شکل نورمال جریان دارد.
دغه راز عبدالسلام جواد وی له نورو بدیلو لارو څخه د استفادې له امله د توکو بیې د پخوا په پرتله کمې شوي او صادرات او واردات په نورمال ډول روان دي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه محمد اسماعیل زدران وایي د بدیلو لارو موندل د وخت ضرورت دی او کولی شي افغانستان په پښو ودروي.
کچیرې اوس دغه بدیلې لارې پیدا کیږي او دغه بدیلو لارو باندې کار کیږي، دغه تجارت ته وده ورکول کیږي، تجارت زیاتیږي، یو به افغانستان په پښو ولاړ وي، د اقتصاد د نگانه مشکلات به حل شي وي، ستونزه به حل شي وي، بل به د دغه مکار ګاونډي څخه موږ خلاص شوي اوسېږو.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت په داسې حال کې د بدیلو لارو د پراختیا خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا هم ترنګلې دي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر مخکې ویلي وو چې نور له پاکستان سره د سوداګرۍ د ادامه ورکولو اراده نه لري. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
خبرونو ته دوام ورکوو. د ایران د سوداګرۍ پراختیا سازمان د افریقا برخې د دفتر سرپرست د روان کال په لومړۍ نیمایي کې افریقا ته د غیر تیلي صادراتو 30% ودې او د افریقا غونډې د ترسره کولو لپاره د پلان جوړولو خبر ورکړ. د ایران د سوداګرۍ پراختیا سازمان د افریقا برخې د دفتر سرپرست محمد رضا سفری د افریقایي هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه وویل د ایران صادرات افریقا ته د 1404 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 615 میلیون ډالر ته رسیدلی دي چې دا رقم د تیر کال د ورته مودې په پرتله 2 برابره زیات شوی دی. سفری دا وده د ایران لپاره د یو بریا او بلله او زیاته کړه د صادراتو د حجم د تیر کال په ټوله کې افریقا ته د ټولو صادراتو 80% جوړوي او هیله وښوده چې د کال تر پایه به د تیرو 10 کلونو په پرتله یو بېساری ریکارډ جوړ کړي. د ایران د سوداګرۍ پراختیا سازمان د افریقا دفتر سرپرست د بندیزونو او نړیوالو شرایطو په اړه وویل چې افریقا د ایراني سوداګرو لپاره یو لوی او پر ظرفیت زیاته بازار دی. هغه وای د برازم د 1.4 میلیارد نفوس سره د ایران د هر ډول محصولاتو لپاره یو لوی بازار دی. د بلوچستان د پاکستان د بلوچستان نصیر آباد د مراد جمالی په 49 کې د جاپر ایکسپریس ریل گاڑی لپاره به منځه پردشي ول، خو د ریل گاڑی لتیر دو وروسته 14 کړي چې لعملي ریل وی پټلۍ تخریب او چاته ځاني زیان دی وخته. د راپورونو له مخې د 14 لعمل د پټلۍ او برخه زرمنه شوی چې په پایل کې د کوټه او د پاکستان هیواد نورو برخو ترمنځ د ریل وی ټرافیک سندې د لیدا پیښه په بلوچستان کې د جعفر ایکسپریس او د ترانسپورټ زربیناو پر ضد د بریدونو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی دی چې د 2023 کال د اکتوبر له 1 نیټې راهیسې د غزې په تړانګو کې د شهیدانو شمېر 9443 تنو ته رسېدلی دی. د غزې د روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د 2025 کال د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د اوربن له اعلان وروسته 268 کسان شهیدان شوي دي او 615 نور ټپیان شوي دي. برسره پر دې 548 شهیدانو جسدونه له کنډوالو ایستل شوي چې په دې حساب د 2023 کال د اکتوبر له 1 نیټې راهیسې د غزې د شهیدانو شمېر 9443 تنو ته او د ټپیانو شمېر 1,010,016 تنو ته رسېدلی دی. د وزارت زیاته کړې په تیرو 24 ساعتونو کې د 1 شهیدانو جسدونه او 3 ټپیان د غزې د روغتونونو ته انتقال شوي چې له دې شمېر 15 جسدونه له کنډوالو ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د انروا دفتر چارواکو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د اروپایي ټولنې او د متحده ایالاتونو په ګډون ټولنه نړۍ باید پر اسرائیلي کابینې فشار زیات کړي تر څو د غزې لپاره د بې حده مرستو جریان تضمین کړي. د یمن د ولسی جرګې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د یمن پر ضد د بندیزونو د تمدید پریکړه غندلې او دای د سوینستي او د لویدیزو پلانونو په خدمت کې یو ښکاره اقدام بللی دی. د یمن ولسی جرګې په اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سیاستونه او د یمن او اسلامي امت د موضوعاتو په اړه د هغې دوګونې معیارونه د نړۍ د ازادو ملتونو له ارادې سره په بشپړ توګه په ټکر کې دي. د جرګې په خپله اعلامیه کې ټینګار وکړ هماغه امنیت شورا چې د فلسطیني ملت پر ضد جنایتونه او پر یمن د یرغل او محاصرې پر وړاندې چوپه خوله پاتې شوي، نن د سوینستي لابي په ګټه دریز نسی. د یمن د ولسی جرګې په اعلامیه کې راغلی چې امنیت شورا د سوینستانو امریکایانو په سیمه کې د هغوی د مزدورانو په لاسه یو فرمانبرداره وسیله ګرځېدلې ده. د جرګې خبرداری ورکړی چې د دوګونو سیاستونو دوام او د عربي او اسلامي ملتونو په وړاندې د بې انصافۍ ژوروالی کولی شي جدي پایلې ولري او د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید له دې خطرناکې تګلارې لاس واخلي. د یمن پارلمان یو ځل بیا د سنا پر ثابت دریځ ټینګار وکړ چې د اسلامي امت د موضوعاتو ملاتړ او د یمن امنیت او ثبات ته د بهرنیو ګواښونکو پلانونو پر وړاندې مبارزه کوي. سوینستي اشغالګر یوازې د غزې ښار د پاشا ماڼۍ موزیم څخه له 1,000 څخه زیاته لرغوني آثار غلا کړي دي. د غزې تړاګه کې د پاشا لرغوني ماڼۍ د ترمیم ناظر حموده الدهدارا وویل چې سوینستي اشغالګرو د غزې ښار د پاشا ماڼۍ موزیم څخه شاوخوا 1,000 لرغوني آثار غلا کړي دي. الدهدار زیاته کړې ده چې سوینستي په قصدي توګه د لرغوني ودانۍ د جګړې په جریان کې ویجاړي کړي او د ماڼۍ له ګودامونو څخه یې د تاریخي آثارو غلا ته دوام ورکړی دی. د سوینستي رژیم د بیمې ادارې خپور شوي راپور ښایي چې په اشغالي سیمو کې شاوخوا 2,800,000 کسان د خوړو له ناامنۍ سره مخ شوي دي. د امریکا پوځ په ختیځ بحر الکاهل کې د نشه یي توکو د قاچاق په تورې وې بلې کښتۍ باندې برید کړی چې په پایله کې 3 کسان وژل شوي دي، چې په دې سره د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 تنو ته ورسېده. او د افریقایي هیواد کانګو د لولابا ولایت اړوند د مسو په یوه کان کې د پل نړېدو پیښه کې 9 تنه وژل شوي دي او 2 نورو ټپیان حالات هم نازک ښودل شوی دی. وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتونو فدرالي ځواکونو د غیر قانوني اسناد لرونکو کډوالو د نیولو لپاره پراخه عملیات پیل کړي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
خیر اغلی دوستان اوس هم د سره وسیسی تبصره شریکو په ملګرو ملتونو کې د ایران د ایمی استازی د ایټبی انرژي نړیوال آژانس د عمومي مدیر رافیل ګروسی د راپور په اړه وویل چې دغه راپورونه باید تل مسلکي د واقعیتونو پر بنسټ او له هر ډول سیاسي نفوذه پاک پاتې شي. امیر سید ایرانی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ایټبی انرژي د نړیوال آژانس د راپور په اړه وویل په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه په منظم ډول د اختیاری هیوادونو د سولیز ایټمی ټکنالوژي د لاسرسي مخه نیسي. همدغه هیوادونه له سوهنشتي رژیم سره چې د ایټمی وسلو د نخ پریدنې تړون غړي نه دي او پټ سلا کوټو لري پوځي مرستې او وسلې شریکوي. د ایران د ایټمی استازي وویل چې نړۍ د 2025 کال په جون کې لیوي خورا جنایتکاري او د تیری کوونکي کړنې سره مخ شو. د سوهنشتي رژیم یوازې څو ساعته وروسته له دې چې د آژانس ته واکمنۍ شورا یو سیاسي انګیزه لرونکې پرېکړه لیک تصویب کړ د ایران پر هغو ایټمي تاسیساتو چې د آژانس تر بشپړې څارنې لاندې دي پراخې او سختې بریدونه پیل کړل. په دې بریدونو کې ایراني سیاستپوهان او د هغوی کورنۍ په نښه شوي، زرګونه کسان بوجل شول یا ټپیان شول او ستر مالي زیانونه واوښتل. سید ایرانی زیاته کړه چې امریکا چې د امنیت شورا دایمي غړی او د ان پی ټی تړون امین دی د جون په 22 نیټه په دغه یرغل کې ګډون وکړ او په مستقیم ډول د آژانس تر څارنې لاندې تاسیسات په نښه کړل. دغه اقدام د نړیوال قانون د ملګرو ملتونو منشور د ایران د اساسنامې او د امنیت شورا د 1971 کال د 1400 پریکړه لیک ښکاره خلاف ورزي وه. داسې پریکړه لیک چې پر څارلو یې د ایټمي تاسیساتو هر ډول برید منع کړی دی. د ایران اسلامی جمهوریت د آژانس د راپورونو د دې لپاره چې له تعصب ډک ګڼي چې د امریکا د ځینې اروپایي هیوادونه د ارګان د خپلو سیاسي اهدافو لپاره د خپلواکو هیوادونو پر ضد کاروي او پر ځای د دې چې تخنیکي مسلو تمرکز وکړي راپورونه د بندیزونو او سیاسي دباو لپاره وسیله ګرځوي. ایراني چارواکي وایي چې د ایټمي انرژي نړیوال آژانس په خپلو راپورونو کې د ایران پراخی ملګرتیا باندې سترګې پټوي یا ورته کم اهمیت ورکوي. په داسې حال کې چې ایران څو ځله څرګنده کړې چې فعالیتونه یې سوله ییز دي او د سیف ګارډز تر څارنې لاندې ترسره کیږي. ایران ټینګار کوي چې د IAEA راپور نه باید بې طرفه وي ځکه د دې ادارې اعتبار او رواوالی یوازې هغه مهال خوندي پاتې کېدای شي چې راپورونه مسلقي د واقعیت پر بنا ولاړ او همداراز له سیاسي دباوونو پاک وي. اروپایي ټرویکا یا فرانسې، جرمني او انګلستان د ایران پر ضد د پریکړه لیک په یو مسوده چمتو کړي چې په ترڅ کې د نومبر د 19 پورې د آژانس د واکمنې شورا په غونډه کې وړاندې شوې ده. د تفسیر پای. دوستان اوس به تر تا هنداره خپرونه وړاندې شي چې پکې د پاکستان او افغانستان سوداګري درولو په اړه بحث شوی دی. له هغې وروسته به درته ایران په تیرونه کې خپرونه وړاندې شي او نن به وروستۍ خپرونه تلپاتې خوشبو وي. زه درنه اجازه اخلم. الله
هندارا
د تهران ریډیو درنوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه عطا الله خوګنی مو تاسو هندره خبرونه اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې د دواړو هیوادونو اقتصادي ودې لپاره حیاتي موضوع ده، خو په وروستیو کلونو کې د سیاسي او امنیتي کړکیچونو له امله د اړیکې له جدي خنډونو سره مخامخ شوي دي. د تورخامه او سپین بولدک په څیر سرحدي لارې وخت نه وخت تړل کېدل، چې له امله یې دواړو لورو ته میلیونونه ډالر مالي زیانونه اوښتي دي. د 2023 کال د راپورونو له مخې د سرحد تړل کېدو له امله د ورځې شاوخوا 5-4 میلیونه ډالرو سوداګري زیان دواړو لورو ته اوښتی، چې په دې کې د تازه میوو، سبزیجاتو او نورو توکو خرابیدل شامل دي. تازه افغان سوداګرو ویلي چې هره ورځ ورته 1 میلیون امریکایي ډالر زیان اوړي. افغانستان چې د خپل وارداتو 30% پر پاکستان تکیه کوي، د سرحدي تړون له امله د اړتیا وړ توکو له کمښت سره مخ کیږي، چې د توکو بیې لوړوي او عام وګړي اغیزمنوي. بل لور ته پاکستان د خپلو صادراتو په تیره بیا د سیمټو کرنیزو محصولاتو د بازار له لاسه ورکول له امله زیانمن کیږي. همدغه راز په دې هیواد کې له افغانستان څخه ورلېږدونکي سبزیجات او میوجات له نشتون سره هم دغه هیواد مخامخ دی. د همدغه تاوتریخوالي پر دوام د افغانستان د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال سوداګرو ته وخت ورکړی چې ژر تر ژر له پاکستان سره سوداګریزي اړیکې پرې او خپل حسابونه تصفیه کړي، او له دوی غوښتي چې د پاکستان پر ځای بدیل وټاکي. نوموړي ویلي تر هغې به د تورخامه او سپین بولدک د لارې پرانیستلو سره هوکړه ونه کړي تر څو د پاکستان حکومت له لورې دا ځل د نه تړل کېدو له امله قوي تضمین نه وي ورکړل شوی. دغه راز د پاکستان څخه په مطلق ډول د درملو پر لیږد د بندیز امر کړی، خو پاکستاني چارواکو ظاهرا دغه پرېکړې هرکلی کړی او ویلي چې د قاچاق او ترهګرو د ورتګ مخنیوی به اوس لا پیاوړی شي. خو له دغه چارې زیان دواړه لوري عام وګړي ګوري. دا کړنه هغه څه ده چې همیش دواړو لورو د سیاسي او امنیتي کړنو قرباني شوي دي. د شنونکو په باور دواړه هیوادونه باید دواړخیزي خبرې اترې پیاوړي کړي، سیاسي او امنیتي موضوعات له سوداګرۍ سره جلا کړي، او همدارز د سوداګرو لپاره اسانتیاوو په موخه د ویزې پالیسي ساده کړي. د سرحدي پولیسو عصري کول، د سوداګریزو تړونونو بیا کتنه، او د نړیوالو سازمانونو منځګړیتوب کولی شي دا ستونزه کمې کړي. موږ هم د تهران رادیو په اوسنۍ هندره خپرونه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر تړل کېدو بحث کوو، خو مخکې یو لنډه دمه لرو.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبریدلی شئ.
د تهران رادیو درنوردونکو، بیا هم په خیر راغلی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پرې کېدو بحث لرو. بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان حقلی اخونزاده عبدالسلام جواد، له خیبر پختونخوا څخه د شعور غږ مشر حقلی افضل خټک، او له افغانستان څخه ملي سوداګر حقلی حاجی زلمه میلمانه دي. تاسو درنو اوردونکو، خپلو حقلو میلمنو ته خرغلاس وایم. بحث له حقلی اخونزاده عبدالسلام جواد څخه پیل کوو. جواد صاحب، پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پر پرې کېدو لامل څه دی؟ یو تاسو د بدیل په توګه کوم اقدام کړی؟ د درملو بندیدل افغانستان کې عمده ستونزه ده، څه حل لاره ورته لري؟ او یو بل پوښتنه هم پکې ورزیات پکوم، چې د پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د بیرته اډی کېدو څه هیله شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا جواد ده چې د پاکستان سره د موږ تجارت ډیر کم شوی دی د تیر کال په پرتله، ځکه چې اکثرا پاکستان بهانه لټوي. پاکستان کوم تعهدات چې کوي په هغه تعهداتو باندې عمل نه کوي، نو اکثرا دوی لاره بندوي. کله چې خصوصا زموږ د میوې او د زراعتي حاصلاتو وخت شي، دوی لارې بندوي او نه پرېږدي چې زموږ صادرات په عادي ډول دوام ومومي. نو ځکه دغه مشکلات چې اوس پېښ شوی، دا اوس د فتن نه د څو کرته وشو چې سږ کال دوی داسې بهانې لټوي لارې بندوي. نو ځکه موږ همیشه کوشش کړی چې له ټول ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې وساتو، خصوصا تجارتي اړیکې، تر څو وکولای شو چې خپل تجارت ته، صادرات واردات ته زیاتوالی وبخو. خو بیا هم دوی فکر کوم چې کوم تعهدات چې موږ سره همیشه کړی نو په هغه باندې وفا نه کوي، تر څو چې دوی ښه او محکم یو قوي با اطمینان تعهد موږ ته رانه کړي، نو فکر نه کوم چې نور تجارت مخکینی حالت ته بیرته وګرځي. دوا په اړه باید یادونه وکړم چې موږ اوس هم الحمدلله په دننن افغانستان کې ډېر داسې اقلام دي چې تولیدات لرو، کومه کمبودیان سیسته هغه موږ له ایران، هندوستان، ترکیه او نور هیوادونو څخه حتی د اروپا نه موږ د دوا واردات لرو. انشاءالله دغه کمبودات به زر تر زره بیرته یا کوم خلاص پیښ شوی دا بیرته انشاءالله په څو ورځو کې بیرته دکیږي انشاءالله.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان چې ځواب مو راکړ. ملي سوداګر هغلی زلمی، د درملو په ټوله کې د سوداګرۍ په اړه د اسلامي امارت پریکړه څنګه ده او ولې دغه پریکړه کولو ته مجبور شول؟
سلامونه احترامات وړاندې کوم جناب خوګانه صاحب محترم، وختم په خیر، الله دې وکړي چې تاسو ښه اوسئ. خوګانه صاحب محترم، کوم ملا صاحب برادر چې کومې تهدیدآمیز خبرې پاکستان ته وړاندې کوو د تجارت پارسه کې، یو خو دا موضوع ده چې افغانستان حکومت یا افغانستان امارات اسلامي د اوس نه پاکستان دغه کړنې نه دي، کلونه کېږي، دا شل کاله کېږي چې پاکستان چې په خېټه هم درد کېږي، د افغانستان پولی وتړي، که مثلا په سر دې درد کېږي، تجارتي اموالو ته صدمه واردوي. نو په دغه عرصه کې امارات اسلامي چې ولید پاکستان مثلا د خپل کړنې ته ادامه ورکي، په اصطلاح باندې موږ د پاکستان سره یو اپټا اګریمنټ لرو چې دغه اپټا اګریمنټ په اساس اچاغه کې داسې قوانین شته چې افغانستان په وچه کې پرته مملکت دی او پاکستان په خپل سرزمین کې که د خوښۍ یا نوي سازمان ملل د پریکړې سره سم پاکستان په کار موږ ته ترانزیټي اموال اجازه راکړي د خپل په سرزمین باندې، نه دا د زمونږ د اموالو په ټیکس دی هغه لري چې زمونږ په اموال باندې ټیکس ولګي یا کوم محصول ولګي یا داسې قیدات ولګي یا زمونږ اموال په پاکستان کې ګروګان ونیسي، یعنی دا غیر قانوني دی، غیر انساني دی، دا پاکستان لپاره دا لازم نه دی چې دغه سکرنی. نو جناب خوګانه صاحب محترم، چې امارات اسلامي ملا صاحب برادر داسې تهدیدآمیز خبرې چې وکړو، البته کوم تجاران چې د پاکستان د دوا تجارت کوي دی ته خو برای راست وارلنگ ورکو، دی ته وویل چې تاسو درې میاشتو پورې کوم قراردادونه چې دي دا تصویر حساب تاسو وکړئ، د درې میاشتو نه بعد وزارت مالی ته هدایت وکړو چې د افغانستان د تجارانو کوم دوایان چې د پاکستان درې میاشتو نه بعد راځي هغه مو محصوله وي، یو دا موضوع شو. دویم دا تجارانو ته وویل چې تاسو د کوم شته کانټینر چې په پاکستان کې ولاړ دي یا پاکستانیانو درولې دي، تقریبا په حدود 12,000 کانټینران دي، نو دې داسې تجاران ته وایي چې تاسو د نن نه بعد تاسو په بدیل لارو باندې کار وکړئ، د کوم شته کانټینران چې دی موږ د مذاکرات د لارې یا د پاکستان یا د نورو ملکونو په ذریعه لکه د چین هیواد په ذریعه، د مثلا د ترکیه هیواد په ذریعه، د نور ملکونو، د ایران د په ذریعه موږ دغه شته کانټینران په څه طریقه سره گفتگو کو، دا کانټینران به یې لکو، خو تاسو آینده د پاره کوشش وکړئ چې د پاکستان د لارې کار مو کوئ، تر څو چې پاکستان موږ ته یو درې ملک تضمین لانے کی یا بین المللی تضمین لانے کی، نو تاسو آئندہ د پاکستان د لارې کار مو کوئ.
ډیره زیاته مننه هغلی حاجی زلمه چې زواب مو راکړ. دوستان د خبرونې په دې برخه کې ورزوی ویلندې د میتا بیرته راګرځو. تهران رادیو درن اردن خو یو ځل بیا هم خرغلا ستاسو هندره خبرونه اوري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پرې کولو ته مزنګړی کړي. افضل خټک صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې تړل کېدل اقدام تاسو څنګه ګڼئ؟ فکر کوي چې دغه پرې کړو قرباني عام ولس نه دي؟
خوریانه صاحب، بزرا پیزشتم دے دنیا ډیر زیات مخ کې تللی دا د تجارت بلارې تړل چیرې دا خو بیخی دا سیده لکه جون چی تر لاس ورکه، او نو دا پدی باندی که آغا دا پاکستان چارواکی دی او که آغا دا افغانستان چارواکی دی، پدی باندی بیخی آغای کریڈیٹ نیشی آغسته چلک دا منگ دی او مقصد دا پار کو پدی که پایده را پدی که سراسری دا کوزی پختنخوا دا پختنو او دا بری پختنخوا دا پختنو چی دی دا آغی پکی زیان دی نقصان دی کم کلی چی تجارت کولاوی سوداگری کولاوی مون خو پخپلا بانی دا وای چی مینه دی خورشی رو رولی دی خورشی او دا هم دا غشانتی چی دا لر او دا بر مقامونه چې په واپس کړیو بل سره هیڅ شخړن لري. دا هم زه په یو نظر باندې ګورم چې په کابل باندې وکمنان دي او کر پاکستان دي. زه دې ته زما خپل نظردار چې دا بالکل یو دي، ولې چې دغه تجارت تړل چې دینه دا خپل بچي د لوګي نه او یا په دغه دومره اوګد بارډر باندې چې څومره مشتدل لر او بر خلک ته دا د هغې د ژوند سره چې دینه زیاتې لري او دا خپل ذاتی ګټه ته چې دینه هغه ناس تیز غوټ ډیر په یو بد نظر باندې ګورم او باید چې پښتانه په دې باندې ودرېږي او احتجاج وکړي. مونږ خو د ډز ټوپک او د وجنې چیرې د خلاف یو عدم تشدد باندې یقین دی او تر دې دمه پورې کامیابی کې راغلی. د هغه د خبرو اترو د لارې راغلی، د هغه د ټیبل ټاک ریزلټ کې راغلی، د په جنګونو باندې چې دینو باغی باندې امن نه دی راغلی. خو بهرحال دغه کاروبار تړل چې دینو د دې چولټ مخالفت کو او زه ډېرو سختو لفظونو کې کاغذ د لر واکمنان دي او که د بر واکمنان دي په ډېرو سختو لفظونو کې زه د دې غندنه کوم چې دغه بچی چې دي ماشومان راوځي دغه بارډر ته دغه کرخې ته د لر او د بر او غه ماښام ته خپل کور ته ستنه سوړي او بل دې رښتې دي. په دې کې په دې باندې خوریانی صاحب څومره اوږدې خبرې کوي په دې باندې کېدای شي ولې چې مونږ یو خام یو. د کوزې پښتونخوا سره د برې پښتونخوا ډېره ژوره رشته ده. د خلکو په آپس کې رښتې دي، کورونه دي، پلار خوا دی، زوی دی خوا دی، مور دی خوا ده، لوره خوا ده. دا ډېره غټه مسله ده، داسې وړه نه ده که نه. نو عام وګړی چې دی هغه په تکلیف کې دی. داسې خلک دي چې هغه سیاستمدار دي، هلته کې واکمنان دي، نو د هغې دپاره خو داسې په دې کې څه نشته که نه. هغه خو په محلاتو کې ناست او ښه ژوند تېرول د عام وګړي دپاره خو خوریانی صاحب او غټه مسله ده. او زما خواست داری که د لر دي که د بر دي چې څومره واکمنان دي چې هغه دا خبره چېرې ده ډېره په سنجیدګۍ سره والي. دومره اوږده کرخه د دې ساتنه په دې باندې څومره مصرف کېږي یا څومره دغه یو بل نه لرې والی راځي دا دغه لر بر پښتنو چې دی نه د هغې په ګټه باندې نه دي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی خټک چې بحث راغلی او زموږ پوښتنه مو ځواب کړه. حاجي صاحب زلمی، د پاکستان سره د سوداګریز تړل کېدو زیان یوازې افغانستان ته شته که پاکستان هم زیانمن کېږي او قرباني اصلا څوک دي؟ او د یو سوداګر په توګه به ستاسې وړاندیز دواړو لورو ته څه وي؟
چې موږ به مثلا د چابهار د لارې اوس چابهار بندر هم داسې مکمل فعال نه دی، هغه سیستمونه لا مشکلات لري. البته غټې کشتیګانې چې 3000 کانټینر چابهار ته راوړي هغه کشتیګان لا تر اوسه په هغه بهر بندر ته نشي راتلی. او دغه واړه کشتیګانې چې اویا کانټینر او 100 کانټینر راوړي دا د افغانستان لپاره بسنه نه کوي. بل موضوع دا ده چې د بندر آباد د لارې او د چابهار د لارې ترانسپورت مصارفات زیات دی، لګښت زیات کیږي. او داسې ته تاسو یو مثال در کوم چې د پاکستان د کراچۍ بندر نه افغانستان ته مثلا یو کانټینر مال راځي په $2000 او داسې د بندر آباد د لارې راځي $3500. نو دومره توپیر شته، $1500 په یو کانټینر کې یا $1200 د بندر آباد د لارې یا د چابهار د لارې دا ګران تمامېږي. نو په واقعیت تاسو فکر وکړئ په زرهاو کانټینر د کال افغانستان ته زمونږ واردات کېږي د بهر ملکونو نه، البته مختلف اجناس دا افغانستان ته راځي. تاسو فکر وکړئ چې $1500 په یو کانټینر کې د بندر آباد د لارې کراګانې ګران وي، هغسې دا مال مونږ راوړو، دا تاسو د کال ضرب کوي چې دا څومره نقصان افغانستان ته رسیږي. البته افغانستان ته نه رسیږي خو مستحلقو ته، ځکه مستحلق غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، نو البته صدمه دې ته واردېږي. خو زه خپله د افغان یو تجار په صفت زه تاسو دا ارزونه کوم، زه وایم چې پاکستان سره بیرته زمونږ اړیکې جوړې شي، ډیپلوماسي اړیکې جوړې شي، بلته زمونږ پاکستان سره تعلقات ښه شي، پاکستان سره مونږ راشو درشه وکړو، پاکستان ته وفد لاړ شي، افغانستان ته وفد راشي، مونږ تجارتي اړیکې بیرته سازګاری شي. مونږ دپاره پاکستان ډېر ښه گزینه دی او افغانستان دپاره ښه گزینه دی. د تجار په صفت باندې زه وایم چې بیرته زمونږ اړیکې سازګاری شي او پاکستان د دغه کړنې نه لاس واخلي او آینده دپاره مونږ ته داسې یو تضمین راکړي چېرې مونږ افغانستان اموال یا ترانزیتي اموال یا ایکسپورټ یا امپورټ
مونږ په پاکستان خاوره کې دته صدمه نه ورکو. کچیرته مونږ د خوانه صدمه وارد شو، هر قسم تاوان چې مونږ د افغانستان حکومت ته افغانستان تجارانو ته ورکو. تاسو هم بهتره معلوم دی چې د پاکستان دپاره بهترین مارکیټ چې دی افغانستان دی، او د افغانستان دپاره بهترین مارکیټ پاکستان دی. مونږ افغانستان د کال تقریبا صادرات د 1 میلیارډ په اندازه باندې مونږ پاکستان ته کوو. البته د کې دغه ډبرو سکاره دی، مثلا وچه میوه دی یا سبزیان دي، ترکاری دی یا میوې دي، دا مونږ پاکستان ته په حدود 1 میلیارډ ډالر کوو. پاکستان افغانستان ته داس فکر وکړ چې 1.5 میلیارډ ډالر افغانستان ته دی ایکسپورټ راځي، او په حدود 1.5 میلیارډ ډالر دی آسیا میانه ته لکه سنټرل ایشیا ته دی ترانزیټي اموال استي. نو څومره فکر وکړه که مونږ ته 1% نقصان کیږي چې پاکستان سره مونږ کارونو کو، پاکستان ته 3% نقصان کیږي. یعنی واقعت خبر ادا ده چې زه څومره زه چې فکر کومه د تجارت د پاره چې فی الحال مونږ مناسبات د پاکستان سره یا اړیکی خراب شي یا مثلا مونږ قطر رابطه وکړو د تجارت پر سر کې، دا د دواړو ملکونو په ضرر ده. یعنی واقعیت خبره د افغانستان ته به ډېر ضرر وکړي، د پاکستان هم پاکستان ته به هم ډېر ضرر وکړي.
نړۍ مننه ملي سوداګر حاجی زلمه چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. خبرتون کول خپل ټول ملمنو ستاسو له ملکه نړۍ مننه کوم. تر بیا چې ستاسو ترنو په خدمت کې حاضرې ګم پاله مسپارز مو پرونه هم پاتې ورزدل رمو مل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم عزیزانو. د تیرې اونۍ د مهمو خبرونو د جاجونې له اونیز پروګرام سره، یعنی ایران په تیره اونۍ پروګرام کې زفاتمی له خپل محترم همکار
علی اصغر آویدی سره
په ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. یو په دې هیله چې روغ رمټ به یاست او لنډه دما کوو او بیا به راګرځو ستاسو حضور ته.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د عراق لومړي وزیر محمد چیال سودانی سره په ټلیفوني اړیکه کې په دې هیواد کې د روسي پارلماني ټاکنو پرتمینه او سوله ییزه ترسره کېده نه یو ارزښتناکه لاسته راوړنه او د عراق د دوست او ورور ملت د اعتبار او عظمت د لوړولو سرچینه وباله، بلکې دا یې د ویاړ ځای هم وبلل. پزشکیان هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي دوره کې به په ټولو برخو کې د دوی ترمنځ اړیکې او همکارۍ د پخوا په پرتله لا نږدې او صمیمي سي او ژوره پراختیا به ومومي. د عراق وزیر اعظم هم په ځواب کې د ولسمشر پزشکیان د ټلیفوني تماس او ورورګلوۍ مبارکیو د قدرونې په ترڅ کې وویل دا په ټول عراق کې شفاف، سوله ییز او بریالۍ ټاکنې وې. محمد چیال سودانی د دې ټاکنو تر ټولو مهمه لاسته راوړنه د 2015 میلادي کال راهیسې د خلکو د ګډون لوړه کچه او د عراق په سیاسي سیستم کې د باور د زیاتوالي ثبوت وباله. بلخوا بیا د ایران د اسلامي شورا مشر محمد بقیر قالیباف په پارلمان کې په خپلې وینا کې وویل په ایران باندې د سیونیسي رژیم په تیری کې د مستقیم لاس او مسؤلیت درلودلو باندې د امریکې د ولسمشر په داګه اعتراف وروسته زه د ایران د ګران او شریف الولس په استازیتوب دغه سپېره کال په کلکه غندم. ښاغلی قالیباف زیاته کړه د امریکو حکومت د نړیوالو قوانینو له مخې باید د دغې تیری سیاسي او پوځي حقوقي پایلې چې زموږ د ډیرو وطنوالو د شهادت او زخمي کېدو سبب سوی دی ومني. د ایران ولس په یووالي او اقتدار سره د هر ډول ګواښ مخې ته ولاړ دی او له تیریګرو به د هغوی د تیری کوونکو اقداماتو ځواب واخلي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني او چارو وزیر سید عباس عراقچی او د پاکستان د بهرني او چارو وزیر محمد اسحاق ډار دا ورستی او دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې او نړۍ د بدلونونو په اکله ټلیفوني خبري اترې او د نظر تبادله وکړه. شغل عراقچی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنی وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د دوام په اړه ټینګار وکړ ترڅو چې د سیمې د اغیزناکو هیوادونو په همکارۍ سره توپیرونه حل کړای شي او تاوتریخوالی هم کم شي او د دې هدف ته ترلاسه کولو په موخه د هر ډول مرستې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت چمتووالی اعلان وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ورستي او بدلونونو وروسته د دې هواد او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو د ورستي وضعیت او پایلو په تشریح کولو سره په سیمه کې د سولې او ثبات د ساتلو پر اهمیت ټینګار وکړ. دواړو خواوو موافقه وکړه چې په دې اړه سلام مشورې ته دوام ورکړي.
د بیلابیلو سیاسي اسلامي ټولنیزو اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنی رښتینی هنداره.
د ایران د بهرنی چارو وزیر همداشان د طالبانو د بهرنی چارو له وزیر سره په ټلیفوني اړیکه کې د خبرو اترو له لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو د حل کولو پر اړتیا ټینګار وکړ او وړاندیز یې وکړ چې هیواد یې په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په وینا په دوه اړخیزو اړیکو سربیره دواړو خواوو په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د وروستي پړاو په اړه هم نظرونه تبادله کړل. د ایران د بهرنی چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو د حل کولو پر اړتیا ټینګار وکړ او وړاندیز یې وکړ چې هیواد یې په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي. متقی په ټلیفوني اړیکه کې راغچې ته دا هم وویل چې د طالبانو پلاوی د استانبول په خبرو اترو کې د مشرتابه په لارښوونه او ځانګړي واک سره او په ښه نیت سره ګډون وکړ او د ډیپلوماسۍ او تفاهم له لارې له پاکستان سره د ستونزو حل ته لومړیتوب ورکړ. مولوی امیر خان متقی هم دا شان زیاته کړه چې د خبرو اترو په دریم پړاو کې پاکستاني لوري د هر ډول مسؤلیت له منلو څخه انکار وکړ او له همدې امله د محسوسو پایلو ترلاسه کول ممکن نه و.
د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویل د بندیزونو لیډی کول د ایران د ولس روا غوښتنه ده او دا کومه مهربانی نه ده چې امریکا او نور د ایران په اګله کول غواړي. د ایران د خلکو حقوق ضایع شوي دي او په تیرو څو لسیزو کې هر یو ایرانی د بندیزونو تر فشار لاندې راغلی دی. د ایران د خارجه وزارت ویان زیاته کړه دا بندیزونه د انسانیت پر خلاف جنایت دی او د ایران په هر وګړي اغیزه کړې ده. تل مو ویلی چې د ایران د سوله ایز اټومي پروګرام د ماهیت په اکله د باور جوړونې په وړاندې ظالمانه بندیزونه چې د ایران پر خلاف په ناحق لګیدلې دي باید لرې کړای شي. په دې وجه د نیغ په نیغه یا د غیر رسمي کانالونو له لارې د بیانولو حاجت نشته. ښاغلی بقایی ټینګار وکړ پس غرد مو ویلی دی او بیا هم وایو چې د بندیزونو ختمول د ایران د اسلامي جمهوریت یو شرط او اصل دی چې لویدیزو هیوادونو او لویدیزو لورو سره په هر ډول خبرو اترو کې به یې تل په جدي توګه تعقیب کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر علي بهرني د سودان د الفاشر ښار د غمیزناک حالت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ځانګړي غونډه کې په دغې سیمې کې د جنایتونو او انساني کړکیچ په غندلو سره د پراخې قحطۍ د زرګونو ملکی وګړو د کډه په سر کېدو او د دغې غمیزی په زیاتولو کې د بهرنیو لاسوهنو د رول پاک له خبرداري ورکړ او د نړیوالې ټولنې د سمدستي غبرګون غوښتونکی سو. ښاغلی بهرني د نړیوال اقدام په نشتوالي او پرله پسې چوپتیا باندې په نیوکې سره چې د کرکټ د زیاتېدو لامل سوی زیاته کړه. ستر اندېښنه د هغو وسلو د انتقال دوام دی چې د دغو جنایتونو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د وسلو د تامین او د کسانو د جذبولو په شمول بهرنۍ لاسوهنې د نشتو دوام او د انسان کړکېچ زیاتېدو ته لمن وهي. د نړۍ هېوادونو په دغې غونډې کې په الفاشر او شاوخوا سیمو کې ترسره شوي جنایتونه وغندل او په سودان کې د انساني او سیاسي کړکېچ د پایداره حل لارو په موندلو یې ټینګار وکړ. په سودان کې وسلوالې نښتې لا هم دوام لري او د ختمولو لپاره یې نړیوالو هلو ځلو او منځګړیتوب تروسه هیڅ ګټه نه ده کړې.
په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د ایران استازی رضا نجفی په واکمن شورا کې د ایران پر خلاف د نوي پریکړلیک د مسودې د وړاندې کېدو په خبرګون کې خبرداری ورکړ. د امریکا او دریو اروپایي هیوادونو غیر قانوني اقدام په ایران کې د سیف ګارد د اجرا په اوسني وضعیت کې هیڅ بدلون نه راولي. ښاغلی نجفی په واکمن شورا کې د نوي پریکړلیک د مسودې په وړاندې کولو کې د امریکا او دریو هیوادونو یعنی دریو اروپایي هیوادونو د اقدام په حق له ویل د امریکا او درې اروپایي هیوادونو د ایران د ولس پر خلاف د خپل غیر عقلي او بدمارش ډوله لیتوګو د زغملو لپاره نړیوالو لارو چارو د ناوړه استفادې په دوام کې غواړي چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمن شورا کې ل خپل عددي اکثریت په ناوړه استفادې سره هغه څه چې په نیویارک کې ترلاسه نه کړای شول په ویانا کې راوتپی.
او د ایران د خارجه وزارت د حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی په تهران کې د افغانستان د سفارت د سرپرست په کتنه کې د مشهد ښار د څښلو د اوبو د یوې برخې د پرکول لپاره د سلما بند د اوبو د راپرېښېدو په ضرورت ټینګار وکړ. کاظم غریب آبادی په ایکس کې په خپلې پاڼې کې ولیکل په تهران کې د افغانستان د سفارت له سرپرست مولوي فضل محمد حقانی سره په کتنه کې کابل ته د ورستي سفر په دوران کې د شوي هوکړو او د هیرمند او بو د حق د موضوع د تعقیب په موخه خبري اترې وسوې. غریب آبادی زیاته کړه چې همدا شان د مشهد د مقدس ښار چې د پاموړ افغانستاني وګړي هم پکې وسیږي د څښلو د اوبو د یوې برخې د تامین لپاره د دوستۍ د بن له لارې د سلما بند د اوبو د راپرېښېدو په ضرورت میټینګار وکړ.
عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیرونی کې د نننۍ خبرونه وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په دې وجه حضرت مستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو.
تلپات خوشبوی
خوګو دوستانو د تلپاتې خوشبوې نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک مونږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي، دی تا معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։